السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې وي. بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونه ډیره برخه ولایت په ولایت پروګرام ته ځانګړې شوې. په دغه پروګرام کې چې کوربه زموږ همکار اسمت څاروان دی، په لوګر ولایت کې د روان امنیتي وضعیت او د غراز اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه خبرې کیږي. میلمانه هم راغوښتل شوي. تاسو اوریدونکي کولی شئ چې خبرونه واورئ او زنګ ورته ووهئ. خو اوس تر هر څه مخکې خبرونه اورو چې سالم احمد صالح چمتو کړي.
تخار کې وستول طالبان او هلمند کې ملکیان وژل شوي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشروي افغان شوزو د سولې او اوربند لپاره نړیواله هڅې پیل کړي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر استعفا وکړه. لګن ولایتونو د امنیتي پیښو د خبرونو په لړ کې د کورونی چارو وزارت وایاند وی افغان پوځیانو په تخار کې ډیر شوسلول طالبان وژلي دي. طارق اریان نن په ټویټر کې لیکلي، امنیتي ځواکونو تیر شپه د تخار په چاب ولسوالۍ او څو نور سیمو کې له طالبانو سره جګړه کړې ده. هغه ادعا کړې چې د افغان پوځیانو په بریدونو کې ډیر شوسلول طالبان وژل سوي او شل تنه نور ټپیان سوي دي. دو سو پنځم اتل قل اردو په ویلامیه کې بیا تیر شپه د روزګان په مرکز ترین کوټ کې د هوایي ځواک په حمله کې د څلور وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او پنځو نورو د چپی کېدو ادعا کړې ده. بلخوا د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ویلي چې نن سهار د هلمند په گریش ولسوالۍ کې د ملکیانو پر کورونو د وسلوالو طالبانو د توغندي د لګېدو په پیښه کې درې ملکیان وژل سوي او شپږ تنه نور ټپیان سوي دي. په بل خبر کې د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان ویلي چې بنادلي ولسوالۍ کې تیره شپه د ملي اردو پر یوه کنډک موټر بم چاودنې اته وسلوال طالبان او یو سرتیری وژلي دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم بیا منلی چې وسلوالو طالبانو په دوه بلسوالۍ کې جګړه پیل کړې ده. یوې سرچینې بیا ویلي چې امنیتي ځواکونو له یوې پوستې په دې ولسوالۍ کې تاکتیکي شاتګ کړی دی. د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر وایي افغان ښځو په محلي او نړیواله سطحه د اوربند لپاره هڅې پیل کړي دي. شهرزاد اکبر د ستراتیژۍ او پالیسۍ لپاره د نیو لاینز انسټیټیوټ ته تیره شپه په خبرو کې وویل،
د افغان میرمنو غورځنګ په محلي او نړیواله سطحه د اوربند او سولې د ټینګښت لپاره هڅې کوي. دوی غواړي د سولې په پروسه کې به مفهومه رول ولري چې د دوی غوښتنې او ژغ واورېدل سي. اساسي پوښتنه اوس دا ده چې آیا د سولې پروسه به مفهومه وي؟
تر دې مخکې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د وریه حمل میاشتې پر دویمه په یوه اعلامیه کې ویلي وو افغان دولت او نړیوالو شریکانو یې د سولې په پروسه کې د ښځو د بشپړې ونډې ډاډ نه دی ورکړې. دغه سازمان غوښتنه کړې وه چې په استنبول کې په پلان شوې غونډه کې دي د ښځو حضور پراخ وي. تر اوسه معلومه نه ده چې د استنبول غونډه کله کیږي او د ګډونوالو نوملړ هم نه دی مشخص شوی. په جګړو کې د ملکیانو د خوندیتوب د نړیوالې اونۍ په لړ کې بیګا په افغانستان کې د ملکیانو پر خوندیتوب بحث وسو. د ملګرو ملتونو لخوا د همدې اونۍ له پیله د هغو ملکیانو د خوندیتوب لپاره څو واري غونډې او کمپاینونه سوي چې د جګړو په سیمو کې وسي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادلي راز په پرونی بحث کې چې د افغانستان پر مسأله د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې او څو نور ادارو لخوا جوړ شوی و، ویل د ملکیانو د خوندیتوب لپاره تر ټولو غوره لار د دایمي سولې د ټینګښت لپاره د هڅو چټکول دي. اغلی راز د افغان حکومت په استازیتوب ویلي چې امنیتي ارګانونو په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره اقدامات پیل کړي دي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې روانو جګړو یې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د امریکا حکومت پر هغو پلانونو کار کوي چې له مخې له افغانستانه په زرګونو هغه ترجمانان وباسي چې په تیرو شلو کلونو کې له ایتلافي ځواکونو سره کار کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو یو وتلي جنرال وویل چې د دې کار هدف د دغو ترجمانانو خوندیتوب دی. شاوخوا 13,000 افغان ترجمانان، کومانډو، پوځیان او نور چې له امریکایي ځواکونو سره همکاري کړې ده د امریکا د مهاجرت د ویزو په باب پریکړې ته انتظار دي. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی ویلي، موږ پوهیږو چې د پام وړ شمیر افغانان سه چې د امریکا او ایتلاف ملاتړې کړې چې ژوند یې له خطر سره مخامخېدای سي. د هغو څرګندونو له مخې چې پرون پنجشنبه په رسنیو کې خپرې سوې، ښاغلي میلی ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغو ترجمانانو او نورو هغو کسانو لپاره چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی امریکا ته د لیږدولو د چارو مشري کوي. د امریکا د استازو جرګې ځینو غړو ویلي چې امریکا ته د دغو کسانو د لیږدولو پروسه شاید څه باندې دوه کاله وخت ونیسي. مایکروسافت وای روسیې هکرونو د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یا یوسیټ د یو ایمیل په کارولو سره د امریکا د متحده ایالاتونو پر ادارو تازه سایبری حمله کړې ده. د مایکروسافت شرکت مرستیال ټام برت په یو بیان کې ویلي د انټرنیټي بریدونو په دې تازه لړۍ کې د ایمیلونو درې زره حسابونه په نښه شوي چې په 150 سازمانونو او بنسټونو پورې تړاو لري. د برت په وینا په څلورویشتو هیوادونو کې یو پر څلورمه برخه هغه بنسټونه چې د نړیوالو پراختیایي چارو او بشري حقونو په برخه کې کار کوي په نښه شوي دي. د روسیې د دې سایبري حملې خبر ټیک درې اونۍ مخکې له هغې راووت چې تمه ده د امریکا ولسمشر جو بایډن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د سویس په جنیف کې وګوري. د روسیې لخوا پر امریکا د تیر کال د سایبري بریدونو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ لا پر ځای پاتې دی. ولسمشر